د افغانستان له هغه نام نه ولایتونو څخه دی چې په تیرو ولسي جرګې په ټاکنو کې هم په افغانستان کې هغه وروسته پاته ولایت چې خلکو یې په ټاکنو کې کم ګډون کړی و. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اروزګان.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې په اونۍ کې
تاسیس مرغله ازادي راډیو اوري د خبرونې نیمای تر رسیدلی یو 12 نیمه بجې دي. اوس هم وخت را رسیدلی چې له فرشته جلالزی څخه د مهم خبرونو سرټکی واورو. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر نن په یوه اعلامیه کې ویل دي چې په افغانستان کې د 2019 میلادي کال د پیل په شپږو میاشتو کې په افغانستان کې 1,300 ملکي وګړي وژل شوي او 2,436 تنه زخمیان شوي دي. په اعلامیه کې ویل شوي دي چې 25% ملکي تلفات د وسلوالو طالبانو او د نورو افراطي ډلو د حملو له امله پیش شوي دي. د اعلامیه کې د ملګرو ملتونو سازمان د افغانستان په جګړه کې له ټولو ښکېلو خواوو غږ کړی چې ملکي تلفات یې صفر ته ورسوي. د امریکا د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو ویلي د امریکا جمهور رئیس سپارښتنه ورته کړې چې په امریکا کې د جمهوري ریاست تر ټاکنو په افغانستان کې د امریکایي عسکرو شمیر راکم کړي. په امریکا کې جمهوري ریاست لپاره ټاکنې په 2000 میلادي کال کې کیدونکې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د وسوالو طالبانو سره هم د سولې خبرو ته خوشبین دی او په دغه تړاو باندې هم حقيقي پرمختګ شوی. په پاکستان کې د یو وړې پوځي الوتکې د سقوط له امله 3 تنه مړه شوې دي. د پاکستان پوځ ویلي چې الوتکه په راولپنډي کې یو پوځي قطعه ته نږدې د خلکو په کورونو راغورځېدلې ده. په مړو کې د دوو کوچنیانو په ګډون 14 ملکي وګړي دي. د ژغورنې مامورینو ویلي دي چې الوتکه د خلکو په کورونو رالوېدلې ده او درې ودانۍ تخریب کړې دي او ډېر ملکي وګړي د همدې عمله په مړو او زخمیانو کې دي. د زخمیانو یو شمېر کسانو روغتیايي حالت ډېر نازک بل سوی نو د مړو شمیر شایي بدل سي. تاسره ازادي راديو او ريوس هم وخت را رسیدلې چې د ازادي راديو اونیس پروگرام روختیا د ژوند شتمنۍ واورو چې وژمي جبارخیل چمتو کړی دی.
روختیا د ژوند شتمنۍ.
السلام علیکم، دا ازادي رادیو دا تاسو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروگرام اوري. دا خبرونه نن تور زیړی ته ځانګړې شوې ده چې زه وګما جبر خیل یې کوربه توپ کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې مو ډاکټر سیف فرید الله عمری د انتانی ناروغي یو متخصص را مل مکړی دی. خو مخکې لدی چې ډاکټر سیف ته خراغلاس ووایو، په سر کې به یو ریپورت واورو چې د تور زیړی په اړه باندې چمتو شوې ده. تور زیړی یا هپټایټ بی یو له مرګونو ویروسي ناروغیو څخه دی چې هر کال د زرګونو کسانو ژوند اخلي. دغه ناروغي په اسانۍ سره د یو کس نه بل کس ته لیږدېږي. په افغانستان کې سره لدی چې د اخته کسانو کار شمیر نه ده معلومه، خو د کابل انتانی روغتون ته هر ورځ ډیر شمیر په دغه ناروغي اخته کسان ورځي. تور زیړی یو ډول د ډی این ای ویروس دی چې د ځیګر د حجرو د خرابوالي او د انسان د مړینې سبب ګرځي. دغه ناروغي یو ساري مرض دی. کوم کسان چې په تور زیړی اخته دي یا د دغه ناروغي آثار په ځان کې ویني، نو باید ژر تر ژره ډاکټر ته مراجعه وکړي. دغه ناروغي په اولو پړاوونو کې د درملنې وړ دی، خو کله چې دغه ناروغي پرمختللې شي بیا یې درملنه سخته شي. تور زیړی چې کله پرمختګ وکړي، نو د ناروغ د ځیګر د خرابوالي او یا د ځیګر د سرطان لامل ګرځي. ډاکټر مراد ماموزه د انتانی روغتون رئیس په اړه ازادي رادیو ته داسې وویل:
د مریض د پیشرفته حالت د مرګ سبب کیږي. کی بعض وختو کې دغه یو خفي یو مخفي سیر لري چې اراز و معلومیږي، اما ویروس د انسان په جګر کې موجود وي چې په مرور د زمان سره یو نوی اختلال لري چې موږ ورته سیروز وایو، یا جګر انساج له منځه ځي چې هغه باعث کیږي چې بالاخره د مرګ سبب کیږي. حتی بعضې وختونو کې د دغه امراضو اختلاط څه ده، سرطان د جګر ده، څه ده هم ډېر پیشرفته حالت ده، چې دا عمده اختلاطات د دې مرض دي او سبب د مړینې د یو نفر د مړینې سبب کیږي.
ستومانتیا، بېحالي، خوراک نه کول، زړه بدوالی، درد د خېټې په خي طرف کې احساسول دا د تور زیړی نخې دي، خو دغه نخې په هغو کسانو کې چې مرضیې پرمختګ کړی وي فرق کوي. په پرمختللو حالاتو کې د پوستکي خارښ، د بندونو درد، د سترګو د رنګ زیړېدل، د ژبې زیړېدل او د تشو متیازو زیړېدل د دغې اوږدمهالې ناروغۍ د پرمختګ نخې دي. ډاکټر مراد مموزه یې په اړه وایي:
په سترګو کې یو زیړ رنګ پیدا کیږي چې موږ ورته اکټیر وایو په طبي اصطلاح باندې، او د جلد رنګ ټول زیړوالی پیدا کیږي چې په طبي اصطلاح باندې دلته د بیلروبین یو نوع مواد ده چې په وینه کې موجود وي، او د دو تعداد زیاتیږي او په جلد کې تراکم کوي، او د سترګو په برخه کې چې د سترګو او د وجود د زیړوالي سبب کیږي چې دا نو یو حاده مرحله ده چې موږ په طبي اصطلاح ورته اکوت مرحله وایو، چې دا هم پیشرفته حالات مریض اعراض یا علائم یا نښې دي.
د تور زیړی درملنه نظر، عمر، جنس او د ناروغۍ ډول ته فرق لري. د پاکوالي د نه مراعاتولو په صورت کې د دغې ناروغۍ د لیږد امکان نورو کسانو ته ډیر دی. په ډیرو برخو کې د خلکو د ناخبرۍ او فقر په دلیل په افغانستان کې خلک د یو سورنج پیچکاري نه سو کسانو ته ګټه اخلي، او په کورنیو کې بعضې خلک د یو برس نه د غاښونو د مینځلو لپاره په ګډه باندې استفاده کوي، او همداراز دې ته ورته نور شیان په ګډه استعمالوي چې دا کار خپله د دغې ناروغۍ د لیږدېدو لامل ګرځي. تور زیړی د دې سربیره چې د کالیو، د لوښو او تشناب د ګډې استفادې څخه د یو کس نه بل کس ته نه لیږدول کیږي، خو دغه ناروغي بیا د نورو شیانو لکه پاکي، د غاښونو برس او نور داسې شیان چې ممکن د ناروغ په وینو ککړ شي د یو کس نه بل کس ته لیږدول کیږي. بیا هم ښه راغلاست، دا روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام دی چې نن مو د تور زیړی په اړه ځانګړې کړې ده. ډاکټر سیف فریدالله عمری خبرونې ته ښه راغلاست، او په سر کې راته د تور زیړی په اړه عمومي معلومات راکوي چې دا څه ډول ناروغي ده.
او مننه جبرخیز، زه هم خپل نیک هیله او سلامونه د ازادۍ راډیو ټولو کارکوونکو او ډیرو معزز او محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم. او همدارنګه لکه څرنګه چې نن د اپاتیت دی یا د زیړی نړیوال ورځ ده، او بیا هم د زړه له کومې د ازادۍ راډیو څخه مننه کوم چې نننۍ سی خپرونه یې د تور زیړی یا اپاتایټس بی لپاره مختص کړې ده. را به شو خپله باندې اپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی. تور زیړی یوه ډیره خطرناکه ساري ویروسي ناروغۍ او نړیواله روغتیایي ستونزه ده چې دا ناروغي کیدای شي په د پټول نړۍ کې بل خصوص په وروسته پاتې هیوادو کې، په خاص ډول زموږ په هیواد کې پیښې مخ په زیاتېدو باندې دي، او هر کال یو ډیر شمیر زموږ هیوادوال له مرګ تر کومې پورې رسي. او همدارنګه د یادولو وړ ده چې هپاتایټس بی یا تور زیړی د لومړي ځل لپاره په 1983 کال کې د یو عالم لخوا چې بریج بلمبرګ نومېدله په استرالیا کې د هغو وګړو په وینه کې چې هغه بومي استرالیان وو کشف شوه، او د لومړي ځل لپاره د استرالیا انتیجن په نامه سره ونومول شوه چې نن ورځ هغه د هپاتایټس بی یا تور زیړی په نامه سره یادیږي. او همدارنګه بیا هم د یادولو وړ ده چې د نړۍ په کچه باندې لسم علت د مرګ چې دی هغه هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح باندې تور زیړی دی. او د نویو ارقامو له مخې چې شاوخوا په ټوله نړۍ کې په حدودو د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په هپاتایټس بی یو تور زیړی باندې اخته دي.
ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب، اړیکې لرو او اوریدونکو برا واخلو چې څوک دی د کوم ځای اړیکې نیولې. السلام علیکم.
وعلیکم
خبرونه ته خرغلې مهرباني وکړه، نوم دې راته وایا د کوم ځای اړیکې نیولې.
خیر اوسه مننه، کندهار مې اړیکې نیولې ده. ما له ډاکټر صاحب ته به دی ویل چې ما تور زیړی مخکې درلودې، نو اوس د دوه کال کې چې وسم خامخا د سترګې مې لږ ژړې دي، نو وسم معلومات یې وکړم چې تا کنهسته.
بس همدوم را پختنه دی همدا و
دغه یخ وبد وجود ته تاوان لري که فایده لري.
ډیره زیاته مننه، بس په تمه اوسه ډاکټر صاحب لري پختنه ته جواب وایي مهرباني وکي.
مننه وروره، تا چې دوا کوله مخکې خپل وینه چې کړی و تا تور زیړی درلود، نو ته کوشش وکړه چې د انټونی د متخصص ناروغي متخصص سره همیشه په تماس کې اوسه. هر درې میاشتې بعد یو ځل د خپل ځیګر وظایف یا LFT او د هغې ترڅنګ د زیګر په د الټراساوند معاینه کوي، یعنی د زیګر تلویزیونی معاینه او د زیګر وظایف د هر درې میاشتې بعد چکوه، او یو بل ماینه چې په عوام اصطلاح هغې ته قیمتي ماینه ویل کېږي، په طبي اصطلاح هغې ته پی سي آر ویل کېږي، هغه هر شپږ میاشتې باید تکراروه. که چیرې ستا زیړه ژوندی وي نو ته باید دوامداره تداوي واخلې. تداوي هم په افغانستان کې اوس فضل د خدای د شتون لري، هر ځای کې تور زیړي تداوي کېږي، او تداوي هم یو تابلیت ده. او دې تر څنګ هیڅ کله هم داسې بې تفاوته مه کینه، ځکه تور زیړی چې کله یو ځل تداوي په واسطه باندې غیر فعال شي بیا هم د فعال کېدو امکانات شته دي. یعنی ته باید همیشه د څېړنې او د درملنې لاندې اوسي. مننه.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام وګمه تا ته ډاکټر صاحب ته ټول سلامونه کوم. اکرام هم کنړ.
علیکم السلام، په خیر راغلی اکرام. له کنړ څخه مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
خوشاله اوسې ډاکټر صاحب. نو پوښتنه کوم چې تور جوړې د چیشي نه مخ بے پاریز ته داسې څوک دا
بدبختانه دا ویروس په آزاد هوا کې دی او ورځ لپاره ژوندی پاتې کېدلی شي. او هغه زموږ ورونه یا هغه ناروغان چې په هپاتیت بی یا په عوام اصطلاح په تور زیړي باندې اخته دي، نو د هغې لپاره خاص پریز هم شتون نه لري. خو دوی ډېر کوشش وکړي اول چې د خپل وجود وزن زیات نه کړي، یعنې د وزن زیاتوالي څخه به ډډه کوي. دوهم هغه خواړه او هغه غذاګانو څخه دی باید زیات استفاده وکړي چې هغه خپل ترکیب کې کاربوهایډریټ لري، لکه حبوبات یا مثلا سبزیجات، کچالو، ادې څخه باید ډېر استفاده وکړي. او دریم دی دوه د هغه خوړو څخه هیڅ کله هم استفاده ونه کړي چې هغه په خپل ترکیب کې په زیاته پیمانه سره کافین لري، لکه بعضی مشروبات، قهوه او بعضی چاکلیټونه. ادې څخه باید دی ډډه وکړي. او همدارنګه اصلي خبر چې ده دی چې کله خدا نه خواسته ناروغه کیږي، نو دوی د خپل سر درملو څخه ډډه وکړي. بل خصوص په چنن زموږ تاسو په جامعه کې د پاراسومول درمل یو ډیر مرمرواج درمل دی. او هر څوک چې که په سر هم درد کیږي یا زکام کیږي د هغې درملو څخه استفاده کوي، د هغې نه به د پتیت بی یا د تور زیړي ناروغان په کامله توګه ډډه او پرهیز کوي. مننه.
بله، بل اوریدونکی به راواخلو. السلام علیکم.
السلام علیکم. سلامونه تا ته او ډاکټر صاحب ته وړاندې کوم. د سزار اخونزاده د بالامرغاب څخه پوښتنه.
علیکم السلام. عبدالستار اخونزاده له بالامرغاب په خیر راغلی، مهرباني وکړه پوښتنه دې له ډاکټر صاحب نه مطرح کړه.
د ډاکټر صاحب څخه زما سوال دا دی چې دغه مرض چې دی د مور شوم ته په صدقه انتقال کوي، او میړه او ماینه سره کوم دي چې میړه او ماینه کدا یو د بل سره دغه مرض کم انتقال کوي، او د خلکو څخه څه رقم د خوراک د لارې څخه یا د ناسو ولارې د خواس خم دا انتقال کوي، او که د دې مرض تبابت ونه شي نو دته په آخر کې څه عکس العمل شي، معنا د دغه مریض د مرګ سبب او کیا.
جبارخیل صاحب اخونزاده صاحب ډیره ښه پوښتنه را سره مطرح کړه. اول برا شو په اخونزاده صاحب محترمه که چیرې زموږ غږ تار وي، نو د تور زیړي یا هپاتایټس بی د انتقال په هکله باندې خپله باندې د هپاتایټس بی یا په عوام اصطلاح تور زیړی د څلور لارې نه انتقال کوي. اول د وینې د لارې، دوهم د مور څخه ماشوم ته، دریم د خواب د جنسی اړیکو د لارې، او څلورم هم د شخصي وسایلو د لارې. رابشو اول د انتقال لارې ته چې هغه د وینې د لارې انتقال کوي، چې په هغه کې هغه کسان بلخصوص معتادین چې هغه د مشترک ستنو یعنی مخدره مواد په زرقي شکل باندې اخلي د هغې د لارې هغې ته انتقال کوي. او په دویم قدم کې هغه د بعضي د غاښو ډاکتران په ډېر یعنی کمه پیمانه سره د غاښو ډاکتران، او هغه جراحان چې هغه خپل سامانالات په صحیح ډول باندې نه تقیموي، کیدای شي د بل ناروغ څخه بل ناروغ ته انتقال کړي. او په درېیم قدم کې هغه نایان چې مثلا د مشترکو چړو څخه یا د مشترکو پاکیګانو څخه نورو پورې استفاده کوي. او د دې تر څنګ زموږ هغه خویندې چې آرایشګاهو ته مراجعه کوي، یعنې د مشترک مچونک څخه هلته استفاده کوي. او د دې تر څنګ هغه خویندې چې بعضې دوکانو یا بعض آرایشګاهو ته ځي، او هغلته خپل غوږونه د یوې تفنچې په واسطه باندې سوره کوي، نو کیدای شي د یوه شخص نه بل شخص ته انتقال شي. دوهم انتقال لارې د مور څخه ماشوم ته وه. هغه وخت مورګانې چې یعنې هپاتیت بی یا په عوام اصطلاح تور جړی لري، نو کله د زیږیدو په وخت کې چې هغه ماشوم دنیا ته راځي، نو کله چې دا ماشوم ولادي کانال پاس کوي کیدای شي د مور څخه ماشوم ته انتقال وموي. او دریم هم د جنسي اړیکو د لاروي انتقال و. او کچیر خاوند تور جړی ولري نو کیدای شي خزه ته انتقال وکړي، او کچیر خزه تور جړی ولري نو کیدای شي چې خاوند ته انتقال کړي. او څلورم هم هغه وګړي چې په تور جړی باندې اخته دي او هغه نور روغ کسان د هغې د شخصي وسایلو څخه استفاده کوي، لکه ګومنس، بورس، چاړه، مثلا ناخونګیر، مسواک، د دې څخه نور وګړي استفاده وکړي، نو کیدای شي د په تور جړی یا هپاتیت بی باندې اخته شي. او هغه وګړي یا زموږ هغه دوستان چې زموږ غږ د آزادۍ رادیو څخه هار وي، که چیرې دی هپاتایټس بی یا تور زیړی لري او دی خپل هغه روغتیا ته پاملرنه نه کوي، یعنی خپل هغه ناروغۍ ته پاملرنه نه کوي، نو کیدای شي دی ته لاندې بابیړي یا اختلاطات پیدا شي. اول د ځیګر عدم کفایه یا د ځیګر د وظیفې د لاسه ورکول، دوهم د ځیګر سرطانونه، دریم د ځیګر سیروز، او څلورم هم کیدای شي ناروغ د مرګ تر کومو پورې ورسی. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. نور اوریدونکي هم شته؟ یو بل اوریدونکي برا واخلو. السلام علیکم.
خیر جوړی.
په خیر سه مهرباني وکړه، نوم درته وایا، د کوم ځای نه دی اړیکه نیولې؟
د پروان ولایت نه اړیکه نیولې ده.
نوم څه دی؟
عزیز الله.
عزیز الله له پروان څخه. مهرباني وکړه د تور جړی په اړه باندې خپلې پوښتنې مطرح کړه ډاکټر صاحب نه.
پوښتنه دا ده چې دا ډاکټر صاحب نه دا پوښتنه ده چې زړه په څو قسمه ده او په تور کې خطرې کوم یو ده؟
اها مننه. په تمه اوسه، بس هم دغه یو پوښتنه لري.
بله بله مننه تاسو نم. سلام.
په تمه اوسه، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
مننه عزیز الله ورور، ډیره ښه پوښتنه در سره مطرح کړه. خپل باندې زیړی چې دی هغه په اوو بخشو باندې ویشل کیږي، یعنی خپل زیړی اسباب په اوو کټګوریو باندې ویشل کیږي، چې هغه شپه کټګوري په دوه راځي. اصلي کټګوري ته چې هغه زموږ اکثره واقعات جوړوي، هغه ویروسي ناروغي دي، چې په ویروسي ناروغي کې کیدای شي هپاتیت ای، بی، سی، ڈی، ای، ایف او جی وی. چله دې جملې څخه د نړۍ په کچه باندې چې اکثریت واقعات تشکیلې دي زیړی، یعنی ډېر پیخي رومانسه کوي دي زیړی، هغه تور زیړی یا هپاتایټس بی دی، ځکه چې په ټوله نړۍ کې لکه مخکې مهم چې ودونه وکړله، د 350 نه تر 400 میلیونه وګړي په ټوله نړۍ کې په هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي. یعنی زموږ اکثر واقعات چې جوړي هغه هپاتایټس بی یا تور زیړی دي. او همدارنګه د ودولو وړ ده چې په دې هپاتایټس بی یا تور زیړی باندې چې اکثرا چې اخته دي، هغه هم نارینه کسان، نظر شزینه وته ډیر په تور جوړی یا هپاتایټس بی باندې اخته کی. نو په دوه علاج عزیز الله ورور، خپل ځواب په صحیح توګه باندې اخستای وي. مننه.
بله ان شاء الله. امر به شو بل اړ کې بر واخلو.
السلام علیکم.
و علیکم السلام، په خیر راغلی.
اه حاج مجان، سلام تا ته ډاکټر صاحب، د ازادي راډیو ټول قدرمن
اوریدونکو. علیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړه نوم دې راته وایا، د کوم ځای نه دی اړ کې نیولې ده، او پوښتنه دې مطرح کړه.
حاج مجان، کشمن ترخیل د کابل ولایت د حساب ډول سره نه ډاکټر صاحب پوښتنه ولی اول مختلف نه و چې یو څوک په دغه ناروغي باندې کومړی کې تختکی جنل راځي. آیا
اسره علایم یعنی د تور زیړی څه دي، څنګه پوه شي چې په تور زیړی اخته ده؟
او یعنی نه کله خانی کې دی، او بل وخت نه راځي چې مور چې کله په تور زیړی او د ماشوم د شې ورکی ایا لږ نه انتقالي کی کنه؟
بله مننه، په تمه اوسه، مهرباني وکړه ډاکټر صاحب.
مننه ترخیل صاحب. ها کسان چې په تور زیړی باندې اخته وي، د هغې کیدای شي لاندې نښې نښانې په خپل ځان کې ولري، نو خو په دې مفهوم نه چې چیرې د لاندې نښې نښانې هغې ناروغ ونه درلودلې، نو هغه په تور زیړی باندې اخته نه دی. د تور زیړی د قطعي تشخیص لپاره د وینې معاینات دي. نو په هر صورت باندې هغه کسان چې په تور زیړی باندې اخته وي، کیدای شي هغې ته لاندې نښې نښانې پیدا شي. اول خستګي، دوهم بېحالي، دریم بېشتیایی، څلورم ضربدوالی، پنځم استفراقات، شپږم د ګیرې د ښۍ خود پورتنۍ برخې دردونه، اووم هم په پرمختللي حالات کې کیدای شي د جلدی خارښت، او اتم هم د سترګو د ادرار یا تشو متیازو او د جلد رنګ زیړوالی، او نهم هم د مفصلو دردونه، او لسم هم کیدای شي د ناروغانو سره تبه موجوده وي. خو ایدې د پاره دا نښې نښانې د زیړی نښې نښانې دي، لیکن تشخیص قطعي کولای نه شي. که چیرې دی مشکوکیږي، نو دی د کوشش وکړي چې نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وکړي تر څو د هغې د وینې په واسطه باندې د هغې تشخیص نهایی شي.
بله ډیره زیاته مننه. یعنی هدف دا چې په خپل سر دې دوا یوازې په علایم باندې نه شروع کړي، اول دې ځان په دې باندې ډاډه کړي چې آیا اخته شوی دی او کنه. نور اوریدونکو لرو، السلام علیکم.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام، په خیر راغلی. مهرباني وکړئ نوم راته ووایاست، د کوم ځای نه مو اړیکه نیولې؟ جاوید له جلال آباد څخه. په خیر راغلی، مهرباني وکړه. فرید الله عمری را سره میلمه دی او ستاسو پوښتنو ته د تور زیړي په اړه باندې ځواب وایي. ډاکټر صاحب، تاسو
ته سلامونه وایم. اول خو زه غواړم په دغه هپاتایټولوژستان په افغانستان کې ډېر کم دي کنه، یا هیڅ په نشتون حساب دي. زه ځان متخصصین شته، خو خاص د جګر کې چې تخصص کړی دا ډېر کم پیدا کوي، او دا ډېر ناروغي ده او باید دا ډاکټران موجود وي. د پښتنو ډاکټر صاحب دا چې کله چې یو نیګیټیو راشي، نو بیا د روغ او د دې مریض انسان چې مریض د چې دا تکلیف یې نیګیټیو شوی، نو د دې ترمنځ څه پوهیږو؟ ځکه دا ملاج شوی نیګیټیو راغلی او روغ هم نه لري، هغه هم نیګیټیو. نو د دې ترمنځ څه فرق دی؟ یو مې دا پوښتنه ده. او بل دې پوښتنه چې کوم معاینات باید وشي، کرم یا میاشت کې یا کال کې چې هغه خپل هغه وکتل شي چې آیا دا روغ دي که دغه، یعنی د جګر لپاره کوم ټیسټونه وشي چې فعالیتونه وځي.
بله بله بله، ډېره زیاته مننه.
بس بس مننه، کور ودان. بس
پتام اوسه ګران اوروره، پتام اوسه، مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
جاوید ورو، ډېره مننه، ډېره ښه پوښتنه مر سره مطرح کول. برو شو چې د خوریکیا هم چې په افغانستان کې د هپاتولوژي په بخش کې سپیشلستان یا متخصصین نشته، ځکه دا خپل باندې مشکل دل درته چې ټول په بخشونه په تخصصي څنګه باندې ویشل شوی دی. خپل باندې دا هپاتیتونه یا زیړی چیرې دا مربوط دی انټونی کې، ځکه او په افغانستان کې هم دی، افغانستان په کچه باندې یو شفاخانه چې لري انټونی، هغه هم په کابل کې دا او په نور ولاتو کې په بعضی لکه جلال آباد او مزار او په هرات کې د انټونی بخش څنګه شتون لري، لیکن خاص مختص شفاخانه وجود نه لري. نو په دې خاطر باندې کې چیرې مختص شفاخانه په ولاتو کې هم شتون درلود، نو کېدای شي چې د هپاتولوژي بخش هم یاد زیګر باش هم جدا شوی وای. او را بشو ستاسو پختنه ته، هغه کسان چې په هپاتیت بی یا تور جوړی باندې اختبی، د هغوی لپاره په ماینات په لومړی قدم کې په هر درې میاشتو کې باید تکرار شي. په لومړی درې میاشتو کې، یعنی هغې ته LFT یا لیور فنکشن تست یاد زیګر وظایف، په درې میاشتو کې دغې تر څنګ باید ابډومینل الټراساوند، بلخصوص زیګر، د زیګر الټراساوند باید په درې میاشتو کې تکرار شي. او د ناروغ ته هر شپږ میاشتې باید د PCR ماینه باید ترسره شي، تر څو معلوم شي چې د دې PCR ډیټیکټډ دی، نو ډیټیکټډ دی، یو په عوام اصطلاح باندې فعال دی یا غیر فعال دی. او وروسته د هغې څخه د هغو PCR مطابق باید د دې درملنه ترسره شي. یعنی په خلاص ډول هر درې میاشتې او شپږ میاشتې باید د دې معاینات باید ترسره شي. را به شو د هغه کسان چې د تداوی پواسطه باندې نیګیټیو کیږي، خو هغه کسان ډیر محدود دي. او کیدای شي مثلا د تر څنګ بعضی کسان چې په شپږ میاشتو کې په هاد مرحله کې وي، یعنی اکوټ هپاتایټس بی مرحله کې وي، کیدای شي عضویات په خپل باندې هم انټي باډي جوړه کړي او د بدون کومې درملنه څخه هم د هغې زیړی منفي شي او انټي باډي مثبت شي. دا کسان نظر هو کسانو ته چې یعنی هغه هپاتایټس بی نه لري، دا په سوونه برتری پر دې کې چې دی علاوه دې نه چې هغه په تور زیړی او ویروس دون سره خسته او دغه مقابل کې انټي باډي جوړ کړی دی، یم د آینده لپاره هم په دې باندې تور زیړی عمله یا په هغه وجود ته مداخله نشي کولای. نظر هو کسان چې هغه تور زیړی نه دی سپاری کړی، په دې هله باندې جوید اورو چې تاسو خلاص ځواب دی اخسوي کچیر به تفصیل ضرورت لرلو په دوه سترو باندې د انټونی شفاخانه ستاس پر مخ باندې شپه او رسلو ساده، ان شاء الله په تفصیل سره په دې اړه اکلا باندې خبري وکوم. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکو لرو، السلام علیکم.
وعلیکم السلام، مخنه خو دې نبی الله بلای دا وخت
خبري کوم. علیکم السلام نبی الله زابلای له زابل نه په خیر رغلی، له غزنی نه په خیر رغلی. مهرباني وکه پوښتنه دې مطرح کړه.
ډېره زیاته مننه کوم وږمې خوري، له ډاکټر صاحب نه پوښتنه همدا ده. کله چې په تور زیړي یو مریض په تور زیړي مریض ورځي ډاکټر ته ورځي، هلته ډاکټر ورته وایي ستا تور زیړی ده، نو کله چې د دې رنګ تور شوی نه وي، رنګ یې تغیر نه کړی، هغه مریض ته تشویش پیدا کېږي چې نه زه تور زیړی نه یم. آیا داسې امکان لري چې دغه مریض رنګ تور شوی نه وي او دی په تور زیړي اخته وي، او آیا داسې امکان لري چې دغه کس
رنگ تور شوی، پوست تور شوی، جلد تور شوی، او دای هم تور جړی نه یخته یو بل مشکل دی. مننه خندم.
بله ډیره مننه. فتما او سره ډاکټر صاحب دې پوښتنو ته ځواب وایي. مهرباني وکړئ ډاکټر صاحب.
زابله وروره تا هم ډیره پوښتنه سره مطرح کړه. کس د لکه څرنګه چې موږ مخکې هم وویل چې اپاتایټس بی یا په عوامه اصطلاح باندې تور زیړی، اصلا دغه د تور زیړی اصطلاح چې ده دا یوه غیر علمي اصطلاح ده چې د عوام خلک ورته استعمالوي چې دا تور زیړی شو، دا سپین زیړی شو، دا زیر زیړی شو. یعنی دا خپله باندې علمي بیس یا اساس نه لري. یعنی دا هغه په دې مفهوم نه هغه کسان چې اپاتایټس بی یا تور زیړی لري د هغې رنګ به تور کیږي نه، هیڅکله هم د هغې رنګ نه تور کیږي. ځکه ملکه مخکې هم چې وویل چې د تور زیړی نښې نښانې ځانته دي، او دا تور زیړی یا اپاتایټس بی د جل په توروالي یا شینوالي کې هیڅ نوه رول نه لري. نو دا هغه اصطلاحګانې دي چې یعنې غیر علمي اصطلاحګانې دي. دې اصطلاحګانې بیخي د مغز نه لرې که زیړي ټول یو رقم دي، فقط په ځانته کلاسیفیکیشنو یا په ځانته سنفو باندې ویشل کیږي، تقسیم بندي کیږي، او د هر تداوی او درملنه فرق کوي. په دې هیله چې ځواب مو اخیستی وي. مننه.
بله ډیره مننه ډاکټر صاحب. بل اوریدونکي ته به لاړ شو. السلام علیکم.
وعلیکم السلام. جبر خلو خور تاسو سلام ډاکټر. سلام
علیکم. السلام په خیر راغلی. نوم دې څه دی؟ د کوم ځینه دی اړیکه نیولې؟
زیره کوچه ام له پکتیا نه.
زیره کوچه له پکتیا څخه. مهرباني وکړه ډاکټر صاحب، ستاسو په خدمت کې دی او ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. پوښتنه مو مطرح کړئ
ډاکټر صاحب. نه اوله پوښتنه مې دا ده چې نومیر په ګوړې څومره اثر کولای شي په منطقي کولو کې؟ دا ډېر مؤثرې دي او که نورې ډېر مؤثرې دي رادو الله راته ووایه. دومره پوښتنه مې دا ده چې پی سي آر کې منفي سیمه نه وروسته د ایس جی بی سي درجه منفي کې کنه؟ او درېمه پوښتنه مې دا ده چې تبا په منفي مغا کې تبا راځي کنه؟ مثبتې مغا ته تبا سړی بنه راځي که منفي سي بیا هم تبا لري کنه؟
بله مننه. پتا ما اوس اوروره مهرباني وکړئ.
جبارخیل صاحب کوچی صاحب هم درې پوښتنې را سره مطرح کړې او درېم ښې پوښتنې دي ګازي ښې د خبرتنې پوښتنې دي. اوله پوښتنه دې دغه وه چې دا ورور حتمان په خپل کوچی سره په خپل کورنۍ کې کوم څوک لري چې هغه پیپټایټس بی او تور زیړی باندې اخته دي؟ او کوچی صاحب که زما غږ د آزادۍ رادیو څخه هار وي، بیا هم د تور زیړی یا پیپټایټس بی لپاره اوه کټګوري دواوي انتخاب شوی دی چې هغه عبارت ایله اول لیمو وایدین، تلبو وایدین، اډوفویر، تنوفویر، تنومیب، انتی کوویر او تلو پریویر څخه عبارت دی. چې په دې د دواګانو جملې څخه د نظر د ناروغ هغه حالت ته او د هغې د ناروغۍ درجې ته هر دوا فرق کوي. مثلا د تنومیب چې دی ده اوس په اوله کټګوري کې راځي چې ښه دوا ده، د ناروغ ته ورکول کیږي، د ورځ یو تابلې 300 میلی ګرامه راځي. نو دا ډیر ښه تاثیر لري. لیکن که چیرې په ماشومانو کې وي یا مثلا په لویانو سپین ږیرو کې، بیا خپله باندې د پټایټس بی یا تور زیړی درملنه فرق کوي. په هر صورت رزو د پی سي آر معاینې په هکله باندې دوهمه پوښتنه به تاسو وکړله، مطرح هم کړله. هغه کسان چې په اپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، هغه د کوشش وکړي چې هر شپږ میاشتې بعد خپل پی سي آر معاینه ترسره کړي. ستاسو کوم ناروغ که چیرې په کور کې شتون لري او هغه د تینومیب دوا اخلي، شپږ میاشتې بعد هغې ته معاینه ترسره کوئ، د هغې پی سي آر منفي راځي، نو د هغې دپاره به شپږ میاشتې نوره هم تداوی ته ادامه ورکوئ. دا په دې مفهوم چې د دوباره ژوندي کېدو یا ریپلیکیشن د هغې څخه جلوګیري وشي. او دریم هم تاسو دریم پوښتنه چې مطرح کړه هغه هم د تبې پاکله باندې وه. د لکه مخکې موږ چې په یادونه وکړله د تور زیړی یا اپاتایټس بی آر نښې نښانې چې دي په هغې کې تبه شامله ده، لیکن دا په دې مفهوم نه ده چې هغه کسان چې په تور زیړی یا اپاتایټس بی لري هغه به حتمان تبه لري. نه، کیدای شي دا ناروغان چې په اپاتایټس بی یا تور زیړی باندې اخته دي، کیدای شي هیڅ هم تبه ونه لري یا ځان درد یا خستګي او بېحالي ونه لري. نو کیدای نو دا ناروغ که تبه لري، د هغې ترڅنګ د تور زیړی ترڅنګ باید نورې ناروغۍ هم وڅړل شي او د هغې پلټنه هم وشي. مننه
ډاکټر صاحب. آیا دغه دوستان د ځان ژغورنې لپاره کوم موضوعات په پام کې ونیسي چې ځان له دغې ناروغۍ څخه وساتي؟
دا کسان چې مثلا کوشش کوي کې اول هغه کسان د په عمومي لارې چارې دندې د تور زیړی د مخنیوي عمومي لارې چارې باید د لاندې پشان باید مد نظر ونیسي. بلخصوص زموږ هغه صحیح کارکوونکي چې هغه نورو وګړو ته مثلا زرقیات کوي یا مثلا ستنې ورکی د دې کوشش کی چې بینه دینه چې هغه ستنې سر قربان کی د هغه مخصوص سیفتی باکسو کی هغه سرنج باید خطا کی
بله.
او دو هم هغه کسان چې د دونر په شکل باندې نور ته بینه ورکی یا د نور څخه وینه اخلي یا زل هغه وینه باید چک وکټ چې یو لاوال دینه چې د هغه تور جوړه وکټ چې د هغه باید ایچ سی وی او ایچ آی وی او سیفلیس هم لري هم باید چک. او دریم هم هغه کسان چې همیشه مثلا د ودونه کی یا نامزد کی نه د کوشش وکي چې خپل مکمل صحیح معاینه تر سره کی.
بله ډیره زیاته مننه ډاکټر صاحب. دوستانو له تاسو نه هم مننه چې د خبرونه کې مو ګډون وکړ. دا خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. زه له تاسو نه اجازه غواړم. تر بیا مو الله مل شه.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.